احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعات د نن 14 پولیسکونو کسان وشل. وړاندې په خبرونه کې د پښتو ژبې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې د سپین مڼې ویاند وایي واشنگتن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې شمیر کسانو د دې ستاینه کړې.
ورسته کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورسته. کلیوالي افغانان وایي په تیرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډیرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غاښن د پدرانو کارونو کې، د خامۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونو کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 97 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو، د ټپیانو شمیر 97 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې 14 رمسته سوی سیمه متاسفانه یو شمیر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمیر نور پکې ټپیان سوی دي. د اسلامي امارات ځانګړي ځواکونه وسیمه ته رسیدلي او هلته د پیښې د عملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زر ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تیرونی د کندوز ښار په سید آباد گذر په سید آباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګي حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند اتباع هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز او په کې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شلتنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافی اندازه نه رسول کیږي. یو ولدې خزو حمیده ده د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخت ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غاښن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامۍ او د بزګرۍ په کارونو کې،
د نګورنو په بخښنه سره د نګورنو قرباغ لانجمن سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوز په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوی دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې ډیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو دا رد کړی ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانه ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روختون کې بستر شوی، خو دغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په روختون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیا وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنز وړ. او وروسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لکتر لګه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان لدی کار سره مخالفت کوي. هغه یې لدیار لس کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسرم رسن دوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په شار کې د شیوه د جماعت د نن چاوبدنی تر دې شو ډیر کسان وشل دي او شاوخوا بیا تنه ټپیان کړی دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسولانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریال اخلو او د دې پیښه په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات سره مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګا کې انتحاري حملې شاوخوا درجه کسان وژلي دي او نشبه تنورې ټپان کړي دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یو بچه یو انتحاری هم د کوونکی د جمعې د لمانځه پر مهال د منځ کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دی او د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیش له ځایه دوی ته درجه شمړي او نشبه ته ټپیان ورولت سوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی وو. په دې ورسې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سي وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه و مو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت د نن چاودنی چې ویل کېږي ځانمرګي برید دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځانمرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېش کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې حمله مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې پر ورځ باندې د کندوز په شهر کې د شیو په جماعت کې کومه چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او پولیسکونو نور پکې ټپیان شول. بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست.
له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگالیو د لیجدیدو پاړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي سرګندونو په وړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکار کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکو اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوی دي. جزئیات په راپور کې
لو سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې ل منځني ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو تاسو ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوی دی یا غلی دی؟ دا زنه تاییدوم دل په هیواد کې د هیڅ داسې یو نقطه نسته موجوده چې هلته د داعش په نوم پدې ده یو فزیکی شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دا وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وايي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوری افغانستان ته را لېږل کیږي. خغلی پوتین وی له افغانستانه د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسي په مشرۍ د ډلېز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې روسي تحولات او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلېز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسی او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستی و. په همدې حال کې د ډلېز امنیت سازمان یو شمیر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګوندي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروسته کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په سیمه کې د داعش تون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم غواخ پیښی. خو طالبان وای هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم غواخ نور هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکو اونۍ د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتو بکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څنګه افغانانو ته مرستې رسول شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. سپینې ماڼۍ بیان دی جنسا کې پنځمه نه وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جن ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوالې ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو دا تر لاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستو تر ټولو لوی چمتو کول کېده. موږ د دې مرستو وړاندې کول لپاره د نړیوالو سازمانونو لپاره کار کړي. نو دا هغه څه دي چې فیسبوک تمرکز اساسا په دې وخت
کې work through international organizations to deliver that but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امراستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیمن ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي څه چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دی وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلې نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر او د فقر نورم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسولو لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي.
څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولی شي؟ په دې اړه تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو. د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر پکې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغه کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کورونا وایرس د میلیونونو کسانو له ناخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کورونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خپړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یو خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده، خو په امریکا کې په کورونا او بعد میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همدارس ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د استراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګری پرون په تیرو 15 میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ. د هنګری چارواکي وایي چې 1,001,000 نوي پیښې په یو ورځ ثبت کړې دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیاتوالی شي. په هنګری کې چې 10 میلیونه نفوس لري 2,200 په روغتون کې د کووید 19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
میجان امیری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي. نو زیات توجه د موسسات باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د تمری اردو یو سرکیری تماس کیم. مګر غواړم چې مګر خپل غوښتنې په تاسو درته جواب شي ځکه چې مګر د کورنۍ مشکلات زیات نه دي. ست عموم د ټول سربازانو نمایندګي خو نه سمو ولا خو دې یو سرباز په توا نه سي مګر روزل شوی نه پاري. والسلام به احترام صفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډیر خوشاله شولو. دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوی د سرخان دغه دی د هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلې چې هغه نوی د سرخان کې موږ په چیل راکړي موږ د نس نه راکړي دا د سي چې پر هغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او سلسله کې چې لاس تا ور وی د کمانډانانو د چارواکو د نوی هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کېږي مظلومه څنګه رسي د وی په دغه مزه د ځای څوارلو د خلکو تر رسیدل چې راځي سمون خلکو د مسکینانو په جګړه له نور تر رسیدل سم راځي به یو کومه څاو ته وکړ چې کومه څاو ور رسید خلکو په سواري کې په مستو کې په ماوي کې په کومي کې او کله دی لاس ور د بیا د دی په وایي سبن نشم کې دا هیڅ څنګه رسي دا په نن کې د کارو له څنګه رسي دا به دا څه تقسیم وکړي څکه مې د سرخان چې هغه د څه پروګرام درلودي څه دا څه پروګرام و چې د رب ان شاء الله خدای پاک نه روان دي چې و برکې دې. السلام علیکم.
ستاسو په نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به ووري چې کلیوالي افغانان ګله منی دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان میرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15 د کلیوال خزونړیوال اورځ یو شمیر کلیوالو خزو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي چې هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوی بندیزونه لګیدلې دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بسګری بوخته ده وایي د تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو لولوري سوې مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې حقدار یې نه و.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ کلیوالو خود سره او د عاجز او فقیر خود سره هېڅ شی نه دي چې ونه راسره کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشنګ په شاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېد او د تور نه بوشا کوي موږ پرېستو کوم رسته کوم مخ نه کوي ما غا خلک دي چې مرسته پراوي په ما غا چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د سیاني امارات نه دا هله ورزول چې موږ سره کوم کوم رسته وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمرستې سره بیا هم کلیوالې ښځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو دیقانان خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه وکړو ماښام وکړو ماښام وکړو سهار نه موږ داسې یو زندګي دلته لرو په دې شلو کالو کې موږ سره هېڅ چاو ته په یو کومک هم نه دی کړی چې موږ یو یو بوجۍ وړي موږ ته راکړي دي تعالی خو دغه دیقاني تو وروره د ستا زما خپل پټې مې لرو او بس نارینم دغه دېړې سیدوځي کوي پیدا کېږي کوي دېړې او که نه کوي او موږ په خپل
خو هغه میرمن هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینځه درس کاله عمر لري او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. ګلغونچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره ده طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
ما که فارم زنبورداری درم کومک از طرف
د تیر حکومت لوري له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډیرو دفترونو هم له موږ سره د همکاري او ژمنې کړې وي خو مرستې و نه کړې. د یوسار دفتر له موږ سره پروژې درلودي او ژمنې کړې وي چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بیلابیلو توکو نرخونه ورشي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوی دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله مند ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نسي.
قدری که باید و شاید برشان راستی نشده کمک.
په رښتیا هم له افغانو کلیوالو میرمنو سره مرستې نه دی شوې. زه هیله مند یم چې که له دې وروسته ښځو سره مرستې کېږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا مهال ټولې افغانې میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالته سر ټکوي.
چې اونا خانمای روستایی استن یا خانمای شهری استن یا هر جای که استن.
له دې سره د افغانستان د پخواني حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومانده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیای نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های بوده
یو چه چه دیر مهم دی کلیوالی خزی باید دا پیاورتیا ولره چه خپل حق دفاع وکری زکه چه حق غوښتل کیږي نه دا چه ورکول شي. هغه سرچینه چه له دوی سره مرستی کوي دا کلیوالی خزی باید ځان ورته ورسوي
توانمندی داشته باشن.
و ما غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خلو حدسو سره سره هم د خپلو پوښتنو د جواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلیږي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبې شي؟ لسمت څاروانه یو
د افغانستان د کرکټ د شلو ور سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شلو ور نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 29مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ول چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوې لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبي کړې دي. نبی ورسته لدی د افغانستان د شلو ورسیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو ورسیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځني سبا دولس شپږنی وی هم اوریدل شي. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبول شي. خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
د کندهار د نننۍ حمله د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو او د ټپیانو شمیر او یو تر رسیدلې. د تلفات په امام بارگا کې چې په کندهار کې د شیعاګانو لوی جماعت ده نن د جمعې د لمانځه پر مهال دی وی زوروري چاودنې له امله خلکو ته وختي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شی به مخ کې د غارقام لازادي راډیو سره شریک کړل. هغه ویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوې دي. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته پرتل دی چې کرشمیري ورکړي په نننۍ چاودنې کې د خلکو مرګوب له ومنه له خټینګاری وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې تر رسیدلې او د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅه کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایي لزګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسیدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنت لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوې دي. په ایران کې سکهال د هغو 800 ماشومانو زیګون ثبت شوی چې د میندو عمرونه د 10 کلونو او 14 کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر ورسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم غني کوم رنجونی واده کیږي او نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2008 کال په دسمبر کې د کلیوالو خزو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. دا ونسان د یو او یف صد خلک کلو کې اوسې چې ډېره برخه خزي دي او له تعلیم او اساسي خدماتو به برخې دي.
د طالبان حکومت نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې. نو څنګه به وسل افغانانو ته نړیوالي بشري مرستې رسیدلې شي؟ په دې اړه د ازادي په سپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پروند د پنځنبه پروس پر ژوندۍ بڑا خبر شوی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شو دی څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی پڅپوک دی پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه و. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه پر ورځ د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره شمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغشتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی ډالر ورپریشتي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سده په زرهاو کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی اشتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړي چې وایي ک پر کابل واکمن حکومت لنډیوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنکړي او داسې حکومت جوړ نکړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ورپرې نشتي. شغله متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د پخوانی حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختوري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارل دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بی وسل افغانان بس کوي. وال سټریټ جرنال رسپانه په راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بلور ته د سون مواد ګران شوی دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکو وای
قیمتونه د ګاز او د پېټرول او د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پېټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کله دې قیمتونو مخاونني ول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو خو په راپور کې ویل دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان للبوش او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړي. د خبرونې میلمانو مو دي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپل ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبان حکومت چې پر خپل اصول درېدلې، څنګه کولای شي تاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټول جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس کدوی هر څومره شدیده ونیسی او د حکومتداری او خی حکومتوالی پر رازونو باندې ځان پوه نه کی چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي. هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکای والو سره په قطر کې واوري دل دیوغي نظریات دی، دنیا نظریات اوري او د تشک نشته تر هغه پورې چې زمونږ د ملي منافع وو اما نظم او د وطن اخاوره په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګان مراد
مننه اوسه
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، تاسو تر شم تاسو فکر کوي چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړی دی او د افغان ولس سره کړی دی، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپل وعده ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دی او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دی کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو، نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. په څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملی کی. که طالبان د نړیوال څخه خواړی شتاسي بشري مسائل تر سیاست چلا کی، طالبان هم همداسې وکي. یعنی د شوزو کته راسو طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کنو دی ویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکرات ټیم جوړو. وای طالبان تر اخر پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکرات ټیم کې ودرلو دل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وادو باندې ودرېدل.
ما نه نازمې سب ام دغه د میرمنو موضوع ته د جنو د حقونو موضوع تر اوسه سپه. طالبان په درو ویلایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې جنې پریشته دي چې مکتبونو ته لاړ شي. په نورو ویلایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ویلایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونکړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنای شي.
دا چې د درې ولایتونو کې ازادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د خوانځیو ته او درتون ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دی وځ کړی. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي خوانځیو نه علی او ثانوي ته موږ بند کړی دي، ډېر موقتی دي. دوی لپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرز العمل
بخښنه غواړم. دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نهایت د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه ویل دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه 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 طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصو او سیری او فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي، او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کم داسې میکانیزم نو سی چې هغه کنټرول کړي چې بیا دې برته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 500% نفوس اول چې شوز دي هغه د غڅخه جامعې څخه تاسو یو نه ونه نادیده ګرنی، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامعې څخه لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا غوښ خیر نسته، یعنی دا مونږ نه چمو رسواد نه ځنه کو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي، هغه ته خپل دولت او خپل دولت تاریخ ځای نور کوي، دا په دې معنی نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدشتي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي، او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصو هم مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول کچیر دا د دسي تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد دی بوده. خو په دې کې شک نشته چې دا مسائل خوازی دي. طالبان د دوه افشنو سره مخامخ دي، یو د خپل کوم ارزښونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق د مبارزه کړي شل کاله، او ما همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دو دو آپشن مینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپلو مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي وو دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوو آپشنو مینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې په مځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د ده نظر اخلو مایر صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دي چې زموږ انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار شیدل ته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړي، نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لارې لا شي. خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کس دي د سبا او بل سبا څخه بار الله ستولس کس ان شاء الله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولې دغه رقم وړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم از په دې باور نه ما زه پیغام چې دا خبره سره ولې د سیاسيږي چې ګوې طالبان د پاکستان سره روابط شي دي. زه په دې باور نه په نړیوال اړیکو اړیکې کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا منافع دي چې کله د حالات د سرایي چې دوه هیواد مشترک انده مخته وړي دي نو یو د بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې و دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم دي چې غوړی مخته وي چې دغه نظام هغه ولیکي تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کړي کوم ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کړي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه واړه مسایل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوي چې په داخل کې به دغه د بسکرانو د باغدارانو د دغه له مخالفت سره مخامخ شي یا رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم په باندې انتقاد وکړو چې دا لازم نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفادې سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکا د خلکو لپاره.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
که چیرته طالبان هم دا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې ازمې سره
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک پر رسمیت پیژني، کوم اصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کې نه درکې پر رسمیت پیژني کنه پیژني ستاسو زموږ د کنوینشنونو دی البته مایدات چې هغه کوم یو دی نه مننه ملل متحد باید هغه ته پرسمیت یو نه پیژني. کچېری واقعا زبیم وایم واقعا مور په دې باندې باس کو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق د غسیوي دي نقصوي دي کني، آیا طالبان په خپل وادو باندې ولاړ دي کني، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ شو دقیقو جزئیات نیم ولاړ شو طالب ګرام دی په دې شک نسته او تر څو پورې چې دی هغه پر هغه وادو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه یعنی دلته یو فرق باید موږ ډیر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنگیږي بې بندوباره ده جنگ کوي تیاری باملې کوي دا کولی دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلیوري د خدماتو ارزه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صاحب نظر په دې برخه کې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسني دریس تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کی؟
دا صحیح ده توازن باید ایجاد شي مگر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته ځیل شو چې ولې دا کار کوي او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده نجونې مکتب نه مباسه مې پریدا چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وای ما او دا چې کورونا څنګه کړی وو اوس کورونا نشته ابتدایي مکتب پریږدي دا نور هم پریږدا هر وخت چې قوانین او تزلعملونه خپل تکمیل کړ بیا هغه ته اعلان کړ چې هغه غوی تعقیب کی په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي باندې مللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویانه ومني.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې مایار سب ستاسو په باور څه فکر کوي چې جینی ګامونه باید طالبان شاته و نخلي؟ مثلا د جنود مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړ چې دا ساده خبره ده طالبانو کولای شوي چې ووي د کورونا د وباله خاطر مکتبونه تر دې مودي پوری بندي تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوي دغه به ورته آماده کړی وو تر هغه وخت پوری به دوی کپونه صاحب تغییر راولي هغه به راوستي وو او نړیوال ټولنې ته به هم دغه شین د قناعت ور ګرځیدل و دغه یو سی او بهانه سیاست د بهانه څه فکر کوي؟
بالکل شیبر سب چې موږ په کوم حالت کې وو یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکان په برخه کې وځو وایو که ساده مثال وایو آیا دغه کوم مکاتب د جنکان مربوط چې دي د فعال او جنکان مکتب قرار وو د طالبان ته
ما یې سبدل ته سوال ده آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
مکتبونه بند وو یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کړو د کوم فعالیت سیستم یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبان یو فیصدي کچه دوی راکته کړه مکتبونه بند وو طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړو طبیعي دلته یو تحول راغلی طبیعي ده چې د تحول او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې ساختار کې او د شری نگاهونه طالبان په نظر د جنکانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوې کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله د پدې کې اقتصادي مشکل هم نشه ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پر اندازې تمویل کی چې خود کفا وي بالکل یعنی پدې حق لا چې د استثناء دې اداري مسله نه چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بدخش مزار کې د مکتبونه فعال کړي یعنی دا یو کړه چې طالبان واخسته مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړل طالبان خود دې مو واضح دلیل ویلې د ورونه اندر یاوري او ورجن کې ماوري یعنی د تم د سند چې مو په عامه افکار باندې ځخپل غوړم لوب او کمز طالبم نه یم زه افغان یم او زه غوړم وفای خو یم کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان یم خو اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل که بند مکاتب فعال کړل
ما یار سب ولی باید طالبان دا سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي سیاست خو یم ده
بالکل بالکل نړیوال خندې ته ګوري، یعنی او یا کی سره په دوه میاشتو کې طالبانو د حکومت دوه میاشتو کم زیات وشو، په دوه میاشتو کې دی تعلیمي سیستم دی ذکر بخشه د ټول خلکو د جنکانو بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، تشخیصه او یا کی صدا مختلی دی اجازه ورکړي چې په یو میاشتو نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګورئ د ملت په پستر کې باید خاورونه فاشل شي. زه نه د خوانی نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دا هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تینګ ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مکول هغه غیر سیاسي ایا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام صحیح روان دي؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس لري چې طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دي په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پردا ټول فالو او دا داسې نه دي چې طالب دي کمبل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی ودانو سکولای بلډینګ ستاسو مکتب د انجینر د مکتب او هغه فعال و د طالبان درته نمخ کی معلومات یې ماده دي چې کما شوارم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتېږي او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کله کې سبب د طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجینر ته اجازه سته، آیا دغه مکتبونه دغه کم خلاصې دغه 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 د انجینر مکتبونه تو سازان د کم کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې سي دي په میراث ته پاتې سي دي کوشش کوي او ډیر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیر پروتو سیمه کې بند مو هغه وز طالبان د تهدید د وجې څخه بند وو. او یو بل موضوع ډیر مهم ده، دا یوازې د غرب پورې متړي شبن سب لطفاً د غرب غشتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دی ولار شي، دا د افغانانو غشتنه ده. دا دغه هر فرد یعنی کتاش دغه ماسلینو سره دغه مطالمینو سره انجن سره بحث وکړي دی د والدین سره بحث وکړي په دې خوشاله خپل اولادونه بیرته واسطي، دا د غرب غشتنه ده د افغانانو غشتنه ده.
مننه زمي سبا زدي رډو پتیرو دوه میاشتو کې ګن راپورونه خبره کړی دی او د افغانانو اوازونه دی پکې چا غوي وایي غواړو چې خپل انجن مکتب ته واسطه و انجن هم دا ویل دي چې مکتبونه ته ځو. تیرونه مولا کندوزه او بلخ راپور درلو د انجن په وینا چې ډېر خوشاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې شونځو ته راړل شي. استاد صاحب خبرونه ورو راټولو، څه فکر کوي چې دغه څنګه اوسنۍ نظام په افغانستان کې روان دی، د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
له هغه ورځ نه چې طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږه د قانون د فیلند لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دی او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هغه تطبیق زمینه مساعد کی او موږ ته راوښيي او دا که تطبیق کی مثلا هغه کې انتخابات شته کې د ښځو د نرو تعلیم او تربیه عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري، نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد نړیوالې ټولنې ورسره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځي، دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دیو تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي اوس خو سرپرست دی په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نرم بابا روان خپل مسائل به حل کړي خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي ولې چې په خارجیانو کې هم د قرضي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې انجیوګانو لارونه او نورو لارونه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نسپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي